تراسلو او شپې ته می صفې څخه تر یو سلو دو او یایی می صفې پرې دوام کوي. کرتیا تاسو ټول به د کرتیا د کلمې سره ډېر مخامخ شوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې کرتیا چې د خپله مختلف ډولونه لري. کیدای سي د هوا کرتیا واوسي، د جامدو موادو کرتیا، د اوبو کرتیا واوسي، یعنې مختلف کرتیا کیدای سي رامنځته سي چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپېریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. یعنې موږ کولای شو چې کرتیا په داسې ډول سره تعریف کو چې دا خپله هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشوشو یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي. او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي، یعنې دوی چې دي ککړونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسئله کېږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشیناتو دود دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کېږي. یعنې ککړتیا چې دی خپله هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه غږونه، ګرمي یا رڼا چاپیریال ته چې کېږي زیان رسوي، او د ژوندي موجوداتو لپاره اختلال یا هم نابرابري او ناراحتي رامنځته کوي. ککړتیا چې ده لکه څنګه چې مو وویل مختلف ډولونه لري. د هوا ککړتیا چې ده هغه د هوا کیفیت د زهرجنو ګازونو، زراعتو او نورو ککړونکو له امله چټکیږي چې د تنفسي ناروغیو، زړه ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. همدارنګه بل د اوبو ککړتیا ده. د اوبو مثال په دې کې موږ وایو چې د اوبو سرچینې لکه د جهیلونه دي، د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو، زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کېږي ککړېدلی سي چې د اوبو، ژبو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی سي. همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده. د ځمکې سطحه د فاضله موادو، کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړې کېږي چې د نباتاتو او ځمکني حیوانات لپاره زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د غږیز ککړتیا ده یا د ژغونو ککړتیا ده چې دا چې دی خپله د ژغ ککړتیا چې د لوړو ژغونو له امله رامنځته کېږي چې د اورېدو ستونزې، فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې کېږي ورسره مخامخ کېږي. د ککړتیا د مخنیوي لارو دپاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکم کړو، یعنې کم فاضله مواد چې دي د تصفیې او کیمیاوي مواد د کارولو کمول، همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شکو باید محدود کړو یا اندازه یې راکم کړو. همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو، لکه مثال د لمریز، بادي او هایدرو انرژي له کارولو په ډول مثال د غوصه باید کار زیات کو، او د فوسیل سون توکو د سوزولو اندازه باید شکو کم کړو. په دې سره موږ کولای شو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسي. همدارنګه د ځمکې ساتنه ده، یعنې د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده، د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي، او د ځمکې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل سي او د هغو قوانینو پلي کول دي. او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوي زیاتول دي، یعنې د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوي لوړ سي او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول سي. د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې وه هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي. ورپسې راځو د ککړتیا وروسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو. جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کېږي. یعنې جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې چې دي په اسانۍ سره تجزیه کېږي او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کېږي. کوم چې په اسانۍ سره مثال موږ وایو چاپیریال کې چې کېږي تجزیه کېدلی سي هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي، چې دا چې دي مثال د حیواناتو ضایعات دي، خواړه دي یا مثال مړې پانی دي، او بل چې دي هغه مثال لکه پلاستیک، فلزات، شیشه، کاغذ او دا نور دا چې دي د دوی تجزیه کول سخت دي چې دا په چاپیریال کې تر ډېره وخت پرې د ډېر ککړتیا لامل کېدلی سي، لکه چې دا خپله د چې په نامه سره یادیږي د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي. راځو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپیریال باندې چشتي دغه کم نن ډیګریډبل چې دی دوی چې دی د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یعنی کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل سي عموما د دې دپاره باید موږ دا په لیرو ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای سو چاپیریال ساتنه مو کړې وسي او انسان موږ وایو کله چې دا په ځمکې کې دغه جامد مواد چې دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل سي ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې اوبو ته ننوځي چې د اوبو کیفیت ټیټوي او د څښلو اوبو لپاره خطرناک کیدلی سي همدارنګه بل د هوا ککړتیا ده د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو ګازونو لکه کاربن ډای اکساید کاربن مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي ګازونو تولیدوي چې د هوا کیفیت ټیټوي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کیږي همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده چې د جامدو کثافات د نامناسبه مدیریت له امله ځمکه ککړه کیږي چې د نباتاتو وده او د ځمکنیو حیواناتو ژوند ته زیان رسوي د دې دپاره چې موږ وکولای سو د جامدو کثافات د ککړتیا مخنیوی مو کړی اوسې باید د کثافاتو دغه کم اندازه چې هغه باید راکم کړو یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د کار د کڅوړو څخه باید کار واخلو همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي لکه د کاغذ فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلې کار کول دي همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې انتقال او د تصفیه سیستمونه جوړ کړو او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوی زیاتول دي ورپسې راځو موږ او تاسو د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته چې مثال موږ په څه ډول سره هغه کول سي له منځه یوسو موږ او تاسو د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو د جامد ضایعاتو د له منځه وړلو طریقه یو مهمه طریقه ده هم ده چې باید موږ دغه کم دغه نن ډیګریډبل چې دی یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي هغه باید موږ په لیرو ساحو کې شخ کو تر څو چاپیریال خپل کم توانونه چې دی هغه ونه رسوي او ورپسې راځو د اوبو ککړتیا وای اوبو ککړتیا چې ده هغه هم یو د ډیرو مهم موضوعات څخه ده چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي د غذایی زنجیر کې دوی مهم رول لوبوي او دغه اوبو ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چې کیږي رامنځته کیږي راځو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي لومړی راځو د اوبو د ککړتیا خپل څلور عمده سرچینې چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندۍ موجوداتو د پاتې شونو څخه منځته راځي او په دې کې د نباتاتو پاڼې د حیوانات فاضله مواد خوراکي مواد پاتې شونې او د انسانانو فاضله مواد شامل دي کله چې دا مواد په اوبو کې داخليږي د بیولوژیکي تجزیې له امله اکسیجن کاروي چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټیږي چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي دا حالت چې دی د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې یا هم بی او دی په زیاتېدو سره په نښه کیږي چې د اوبو کیفیت دی شکلی راکموي ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي دغه مواد لکه فلزات دي چې په فلزات کې مثال لید زهرجن فلزات دي پارا دي دا د دوی ډولو څخه دي مالګه او کیمیاوي توکي په صنعتي فاضله اوبو معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي لومړی مالګه او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي آزادیږي او کیمیاوي سرې او د فابریکو او کانونو فاضله مواد په اوبو کې داخليږي چې د ژوندۍ موجودات لپاره زهرجن اغیز لري همدارنګه اسیدونه او اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه د چشکیږي آزادیږي افرازیږي چې د اوبو پی ایچ چشکی بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسوي یعنی د اوبو القلیت د چشکی زیان رسوي د القلیت راکموي چې د دې موادو زیاتوالی کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونی اوس یعنی د دوی د مرکېدو لامل وګرځي او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي همدارنګور په سیده ناروغي او تولیدونکي کوچنی اجسام وي. دا هغه کوچنی موجودات دي چې د ناروغي سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده، چې په بکتریا کې موږ او تاسو وایو لکه کولرا، تایف، دغه دي نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي. بل چې دي وایرسونه دي، چې وایرسونه مثال لکه د هپاتایټس او نورو ناروغي سبب کیږي. بل پرازیتونه دي چې دا موږ او تاسو ټول په تیرو لوستونو کې په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو، د څارویو د فاضله موادو او د خرابو روغتیایي سیستمونو له لارې اوبو ته داخلیږي، چې د دې ککړتیا له امله د څښلو لپاره پاکې اوبه نسي ترلاسه کېدای، چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل راځو ورپسې څلورم، چې دی د همدارنګه پاتې د نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې ښه مثال موږ د اشریشیا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې د هغه یادولی سو، چې هغه مثال د مختلف ناروغي لامل کېدای سي. ورپسې راځو د تودوخې درجې بدلون وایو. دغه ترمل پولوشن چې دی دا ډول ککړتیا د ککړو د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي، چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوې څخه څه کېږي، ازادېږي، افراځېږي. او د تودوخې د درجې زیاتوالي په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالي رامنځته کوي. یعنې تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي، چې د اوبو ژوندي موجوداتو دپاره دی زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د ژوو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي. یعنې کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نورو ژوو طبیعي چاپیریال ګډوډ کړي، په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژوو د نسل کمښت رامنځته کوي. یعنې ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړي تودوخه سره ځان عیاروي، نو د زیاتې تودوخې له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي، خطر پېښېدلی سي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسامو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مهم سر خلاصو. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي هغه وایو، چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دی، چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپله زهرجن کېدلی سي، چې د دې سره دغه باکتریا مختلف باکتریاوې رامنځته کېږي، د ځینو ګټورو باکتریاو د مړینې لامل کېږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې، هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو څخه ګټه اخلي، د هغو د مړینې لامل کیږي. یعنی د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې دي، د دوی کله چې بڼې کې پاکوي، تیل چې کیږي د دغه لار تیریږي او د دوی د مړینې لامل کیږي. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې د پښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړي، دویمه پوښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنۍ پوښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې جوړ او صحتمند بیاست، شرح لازم د ولسم ټولګي و اته وشتم لوسته. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند کوم پاتې موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې موږ او تاسو د اوبو ککړتیا، همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله، او همدارنګه د دوی دپاره کوم لازم اقدامونه چې وه چې موږ کولی سو د دغو ککړتیاو مخنیوی پرې وکولی سو، هغه مو هم زده کړل. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د ککړو اوبو تصفیه پېژ نو چې څنګه کولای شو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو، او یا هم څنګه د دوی دا تصفیه اجرا کیږي، په څو مراحلو کې ترسره کیږي. همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو. زموږ نننۍ موضوع د 102 صفحې څخه تر 102 صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ککړو اوبو تصفیه. مثال خپله ککړې اوبه پیژنو چې په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې وویله ککړې اوبه چې دی خپله د استعمال سي اوبو څخه عبارت دي، چې هغه مثال په کورونو د کورونو په تشنابونو کې، پخلنځایونو کې، ښارونو، روغتونونو، فابریکو، همدارنګه ځینو نورو برخو کې، رستورانتونه، ښوونځي، هره برخه کېدلی سي، چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي دغه استفاده سوي اوبه د ککړو اوبو په نامه سره یادیږي. چې په دغو اوبو کې چې دی مختلف ککړونکي عضوي مواد دي، لکه د حیواناتو او انساناتو فاضله مواد، حیواني او نباتي پاتې شونې، شحمي، پروتیني او قندي مواد، میکروبونه، پرازیتونه د دوی هګۍ، همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغو اوبو کې چې قرار لري. نو د دې لپاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوې چې دي هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي. که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي د مختلفو انساني بیلابیل ناروغیو همدارنګه د نباتاتو د ناروغیو رامنځته کیدلو لامل کیږي. یعنی اوبه پرې ککړ کیږي او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندي موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي. د ککړو اوبو تصفیه چې ده هغه خپله په مختلفو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی راځو ابتدایه یا هم لومړنی تصفیه وي. په دې تصفیه کې چې دی هغه کوم غټ شان چې دی لکه پلاستیک دی، پلاستیکي مواد دی، یعنی ځینې جامد مواد، همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي، دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي، اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي. وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي. دا چې دی خپله د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي چې په دې کې چې دی خپله نلونه، اوږده نلونه وجود لري او په دغو نلونو کې کوچنۍ تیږې چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي دغه تیږې په دغې برخې کې رسوب کوي. همدارنګه په دې برخې کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل، غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري هغه هم تصفیه کوي. په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی چې هغه ټانک ته د دغه پیپو څخه اوبه وړل کیږي، چې په دغه ټانک کې د سلویر څخه تر شپېتو فیصدو پورې جامد مواد چې شي کیږي جلا کیږي، ورڅخه تجزیه کیږي. او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دي د دې د اوبو د تصفیه دپاره په دغه برخه کې د سرشناکه کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي، چې دغه سرشناکه کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نښلي چې د دې سره د اوبو د تصفیه چې شي کیږي اسانه کیږي. ورپسې کله چې اوبه په کافي اندازه د مثال د سلویر څخه تر شپېتو فیصدو پر جامد مواد ورڅخه جلا سي، بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي. چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپله بیولوژیکي عملیه ده او دا په داسې ډول سره ترتیب سوی ده چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي هلته په داخل کې د تیز هوا ور داخلي، چې دغه تیزه هوا چې ده دغه ځینې بکتریا او زربینی اجسام چې دي دوی چې دي عموما په چټکي سره واده کوي نه، نو کله چې دغه تیزه هوا ور داخله سي د دوی د جلا کېدلو یا د دوی د تجزیه کېدلو لامل کیږي. یعنی دغه کوچني اجسام چې دي د دغه تیزه هوا له امله له منځه ځي، چې په دې سره ځینې عضوي توکي چې دي هغه په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي، او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندینی برخه کې رسوب کوي، چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15% څخه تر 95% پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي. وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه. په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا سوي د اوبو څخه هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي، چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي، چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب سوی دی چی پا دی که ده نایتروجن کمون که بکتریاوی او داخلیجی او پا دی سا ده بکتریاوی چی دی ده نایتروجنی اوزوی مرکبات سخه ده گاز ده امونیا چی که پا گاز باندی عربی امونیا ده هغو سخه جلکی ده بخار پا دو سر آقا هوا تا تبخیریجی دا و د دې کومه تصفیه چې موږ مراحل وو چې په څه ډول سره تصفیه اجرا کیږي اوس نو لازم را تاسو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وایو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیایي او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري او دغه ککړتیا چې ده په زیاترو مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله یعنې په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي بل چې دي کرنیز فعالیتونه په کرنیز فعالیتونو کې دغه کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تېرو لوستونو کې مو لوستلي وه چې په کرنه کې د دې څخه استفاده کیږي دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی یعنې د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کیدلی شي همدارنګه د تیلو او کیمیاوي مواد ذخیره ده دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونه څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل اوبه چې کوي ککړوي دا چې شي سوه زموږ او ستاسې مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې د دغو کله چې دغه عملیې اجرا سي په پایله کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانې پکښې کې ډیریږي همدارنګه د چاپیریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي د دې لپاره موږ څه شي کولی شو یعنې حل لارې څه شي دي موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیې ښه مدیریت وکړو همدارنګه د کیمیاوي سرو او نورو زهرجنو موادو د کارونې کنټرول باید ولرو بل د فاضله اوبو پاکوالي پرمختللې لارې غوره کړو تر څو موږ وکولی شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسې همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مو هم وپېژندله اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا پېژنو لکه چې ما تاسې ته په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې وه چې ککړتیا چې ده هغه مختلف کیدلی شي مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویل چې د څه شي له امله رامنځته کیدل او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې ده هغه د مختلف په ناروغي د رامنځته کېدو لامل کیږي او ورسره وویل چې مثال دغه کم د اوبو تصفیه چې د په څه ډول سره ترسره کېدل په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل چې د دغو مختلفو پړاوونو په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي همدارنګه بل د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده چې یعنې کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي کمی اوبه چې موږ اخلو هغه عموماً د ځمکې د لاندې څخه راځي دغه موږ چې څښو په خوراک کې استفاده ورڅخه کوو دا ټوله که چیرې مثال ناپاک اوسي یا کیمیاوي مواد ورسره یو ځای سي د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیدلی سي اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا وایو د هوا ککړتیا چې ده هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده چې د انسانانو د روغتیا چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي رامنځته کوي او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي راځو وایو چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي یعنې د څه شي له امله رامنځته کیږي عموماً په دې کې چې دی موږ د صنعتي فعالیتونه یادوري کولی شو یعنې فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن ګازونه لکه کاربون ډای اکساید سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونه فضا ته ازادیږي او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا ده لکه موټران دي موټرسایکلونه دي او همدارنګه نور وسایط دي چې د هغوی د تیرو د سوزیدو له امله زیانمن ګازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. بل چې دی د فوسیلي تیلو سوځول دي. په برېښنایي تولید کې، مثال په برېښنا تولید کې، کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا څه کولی شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډېرو کورونو کې، همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کېږي، کله چې دغه اتموسفیر ته ازادیږي، دغه د هوا د ککړتیا لامل کېږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سرې کارول دي او د څارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن ګازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادیږي، چې په تېر درس کې موږ ویل کله چې اوبه تصفیه کېدل هم په دې کې دغه کوم ګازونه چې و په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل چې د بکتریاو په واسطه، مثال کوم مواد چې و چې هغوی تجزیه کېدل هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل، بخاري. ورپسې بل چې دي طبیعي پېښې هم ویلی سو، چې په طبیعي پېښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګېدنې له امله دغه دود چې رامنځته کېږي هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغېزې چې شته، د دې څخه موږ ته واضح معلومیږي. په سر کې هم موږ د دې یادوري وکړله چې دوی مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنې دوی د روغتیایي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ، استما او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدلو لامل کېږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی، همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغېزه چې، یعنی د نباتاتو وده پکښې کې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي، یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د تاوانونو سره مخ کېږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي دي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړي چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله رامنځته کېږي. اوس نو څنګه کولی شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ او تاسې پاکې انرژي ته وده ورکړو، مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډېر کړو. همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنی برېښنایي موټرونو ته وده ورکول دي او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنی د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیاتو ونو کرل، کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډېر سي او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای سو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو تر څو د هوا ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی وسي. دا اوس موږ ستاسو نن ورځ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شي. او آخرنۍ پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری مننه.
شهیدو تکلونو فریادونا سوچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن اسوام اومی نکڑل مغرورانو تاؤس رونا چی زاڑ کی اس کی شبی بوله وقتا مقبل مات ها دورو زنجیرو نه که هر تو فلک نبودی پم و کری ماجی تری دید خلقو
افسوس
سیاد نه وات کل وزر ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونا هر خواتی دا وفا پتا ملارم فرشی وی بودی بولان دی دا منا لاس می جد کر دا درد مند سر ساتو تا
هر یو بیت می ده محروم ده